اکساید کې مور او تاسو په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مور او تاسو په ګوته کوي. د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره مور او تاسو وایي چې دلته د کاربون عنصر چې د خپل د کاربون د اټومونو شمیر یو دی، یعنی یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده، او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې د همدغه مرکباتو د نمولو لپاره موږ او تاسو وایي، لومړی که چیرې د اوبو مثال ته ځیر سو، د اوبو په مرکب کښې موږ او تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د یو اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ، موږ او تاسو امونیا لرو، د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټومه د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی، کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو ګاز یا هم یو مرکب منځته راغلی ده. او په درې مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فورمول ده، او په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربون او څلور اټومه هایدروجن چې شي ده وجود لري. دا و ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نمول لپاره موږ او تاسو یو ګیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځایونه کښې دغه عنصرونو نومونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولي فورمولونه به ترتیبوي، چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي چې وایي پوتاشیم برومایډ، لیتیم آیوډاید، کاربون مونو اکساید، سلفوریک اسید، پوتاشیم نایتریت، چې د دې مالیکولي فورمولونه دي. وایي چې یو اټوم پوتاشیم یو اټوم برومین عنصر دی، یو اټوم لیتیم عنصر او یو اټوم آیوډین عنصر یو ځای سوي او دا مرکبات یې څه شي کړي دي لاسته راغلي دي. البته کاربون مونو اکساید یو اټوم کاربون او یو اټوم اکسیجن د یو ځای والي څخه منځته راځي. په سلفوریک اسید کې موږ تاسو وایي چې دوه اټومه هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټومه شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربون مونو اکساید مالیکولي فورمول ولیکئ. دوهم سوال د سوډیم کلورایډ د خوړو د مالګې او مالیکولي فورمول ولیکئ. درېیم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست د وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلویښتمې صفحې څخه پیل پر نه څلویښتمې صفحې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه کچیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي. کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی دی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راغله، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. پسو ګرانو زده کوونکو، د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې کچیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي، د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي، او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه کچیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي، او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي، او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور، چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي، او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ توپیر راشي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوع موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو، دا معنی لري چې دغه دوه نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې، چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي، چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت، که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت ال سره او جامد حالت په اس سره، او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې معادله کښې وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو، چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري، چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوښته دی یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا اکسیل تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز ازادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې اکسیل تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. زه ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ته ویل کیږي چې تجزیه کیږي یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یوه ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کیږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي د او موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي یعنې دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګور څخه لاسته راځي چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایت په لاس راکوي او پوتاشیم خپل یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي او په دې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل کولی سي او که نه؟ مړو تاسو مخکې هم وویله چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټومونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټومونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینې په دې معادله کښې هایدروجن اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کښې وینو چې سلفر ده، سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي او بالاخره د نتیجه کې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو چې په دې ځای کښې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال، کیمیاوي تعامل تعریف کړي. دوام سوال، کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي؟ دریم سوال، تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی؟ په یو مثال کښې یې وښیاست. وروستی سوال، د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلي دي؟ لکه انګور، هندوانې او داسې نور. انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلی وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی عضفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي گروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي، غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونو کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده. چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي، موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنې د رادیکال پر ځای کولی شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپل میتان ده. د چې میتان سو دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلست چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینک اکساید او د کروم او هم دې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلست په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان ډایول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنې کې موږ او تاسو وایي کله چې اورزنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم، یعنې دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده، وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کیږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کیږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کیږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو، که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دو قیمته او درې قیمته. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول، دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کیږي؟ لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښیو چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې یوه شوی ده او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوی دی او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوي ده په اړیکه کښې شوې ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د هوند قاعده چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفحې څخه پیل تر اته ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو د هوند قاعده، هوند چې د خپلې یو عالم و موږ او تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي داسې یو قاعده وړاندې کړل چې ده په خپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونو مجموعه لوړې وي یا هم په یو بل عبارت ووایو که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاکه بڼه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډک کړل شي دې ته د هوند قاعده وایي. یعنې دا هوند په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي، خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګرانو زده کوونکو په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهته وي، یعنې جهتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې مګر ازو اکسیجن په نظر کې نیسو. کچیر موږ تاسو ګورو د اکسیجن عنصرونه دلته موږ داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټال دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټال دي. د دې په فرعي سویه کښې موږ تاسو ویل چې پنځه اوربیټال لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټومي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کې یو اس، یعنی د یو اس کې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبیږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکو، څلورم اوربیټال دغسې پتاک بانه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بانه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاته نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بانه کښېښودل شوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی شو چې دوی څه شي ترتیب کړو. سپین خپل دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی شو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهات ډول سره څه شي ترتیب کړو. لومړی مو همجهته، همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترونونه جوړ کړو مخالف الجهات ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کې د الکترونونو شمېر د هوند قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هوند وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل شي، الکترونونه په هر اوربیټال کې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات و، بیا کولی شو چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو، چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي. په همدې اساس خو که چیرې بیا په دې حالت کې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهات ډول سره ترتیب شوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال چې شوی دي خالی پاته شوی دي. یعنی که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کړو، په اوربیټالونو کې غلط راځي. د اساس دلته تاسو وګورئ، دای چکمار یا سی کړي دي ټولې اول په پاک ډول په همجهات ډول سره ترتیب کړي دي. هر څومره الکترونونه چې بیا پاته سوه، بیا کولی شو چې په جوړي شکل سره په دوام ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګورئ، یو په همدې ترتیب سره په تاک ډول ترتیب کړي دي خو مخالف الجهات، د یو جهات لوړ د بل جهات کښته غلط راځي. او په همدې اساس د هوند قاعدې پر اساس لومړی ټول موږ او تاسو په همجهات ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي، او داسې هم نسو کولی چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کښې په همجهات ډول سره الکترونونه څه شي ځای پر ځای کړو. نو دا ګرانو زده کوونکو، موږ ستاسو د هوند قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش و. اوس کولی شو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعدې پر اساس باندې داسې پیدا کړو چې یو عنصر راکول شوی ده چې هغه خپله د اوسپنې یو عنصر ده چې اټومي نمبر مساوي کېږي په شپږویشت سره. موږ او تاسو د دې اټومي نمبر پر اساس د دې الکترونی جوړښت د هوند قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیټال کښې ترتیبو. څنګه ترتیبو؟ راځو لومړی موږ او تاسو د دې اټومي نمبر او د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی شپږ. د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کېږي، نه درې اس دوه ته الکترون ورکو. په همدې اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته، د درې پی څخه څلور اس ته، تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمېر موږ او تاسو تعداد شمېرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول د الکترونونو شمېر مساوي په شل سره سو. اوس پاته شپږ نور الکترونونه هم وجود لري، نو د څلور اس څخه بیا د درې دي انرژیکي سویه پیلېږي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې دي شپږ الکترونونه ولیکل چې په همدې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش. نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې وینئ د دوی ټولو هغه سپین مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي. پاتاسو دلته د درې ډي څخه پیلیږو. د درې ډي څخه که چیرې موږ تاسو د دې اوربیټالونه ترسیم کړو، پنځه اوربیټاله لري په همدې انرژي کې ساویه کې، هر اوربیټال کې موږ تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په همجهت ټول په تاکه بڼه الکترونونه ځای پر ځای کړه. کله چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه، تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سوه، خو یو الکترون پاتېږي، ځکه په عادي انرژي کې ساویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو. نو شپږم الکترون ګرانو زده کوونکو په لومړي اوربیټال کې، داسې نه چې په لومړی اوربیټال دغسې په تاک ډول سره پرېږدو، دوام پرېږدو، دریم پرېږدو، اخیری اوربیټال ډکو، نه نه داسې کوو چې په مینځ په سر او پای کښې اوربیټال خالي پرېږدو، په مینځ کښې یو اوربیټال کې الکترون پر ځای پر ځای کړو، نه داسې په مسلسل ډول د لومړي اوربیټال څخه پیلو. شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړي اوربیټال کښې په همدې ترتیب په جوړیي ډول په مخالف الجهات ډول سره ترتیب کړو. اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیټال سپین چې د مکمل شوی د مساوي په چش سره کیږي په صفر سره، ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو، دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی، او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی. مثبت یو منفي یو یو له بل سره توپیر یې راوباسو، مساوي په چش سره کیږي په صفر سره کیږي. خو دې ځای کې د دې اوربیټال هغه سپین چې ده هغه د مثبت یو پر اساس، دا د مثبت یو پر دوه پر اساس، دا هم په همدې ترتیب سره، یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین عددي قیمتونه موږ او تاسو لرو. د څلورو سرو مجموعه موږ او تاسو څه شي کوو؟ ترتیب وو. داسې ترتیب وو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کوو د مخرجونو څخه یو مخرج نیسو، څلور پر دوه مساوي کوو، یعنې تقسیمو یې څلور چې پر دوه تقسیم کړو، موږ او تاسو وایو چې دوه، او علامه هم مثبت، مثبت دوه. موږ او تاسو په دې مثال کښې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاسته راوړه چې مساوي په مثبت دوه سره سوه. په همدې اساس کولای شو چې نور نور مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولای شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیټالونو کښې او اوربیټالونو څه ډول د الکترونونو څخه برخمن کېدلی شي. په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بله قاعده ده، د هون د قاعدې په رقم، چې په دې قاعده کښې ګرانو زده کوونکو موږ ته وایي وایي که چیرې د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکتروني سویې ډکېدل داسې ترسره شي چې دوی هغه له مخکني فرعي سویو اوربیټالونه چې د الکترونو په واسطه نه دي ډک شوي، خو بیا هم الکترونونه د راتلونکي انرژي کې سویه اوربیټالونه نیولي دي. یعنې که چیرې موږ او تاسو ته ووایي د بېلګې په توګه د څلور اس، د څلور اس اوربیټالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکېږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیټالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي، یعنې الکترونونه یې نه دي نیول شوي، خو بیا هم څلور اس چش سوی وي د الکترونونو څخه ډکېږي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو، د څلور اس څخه بیا پنځه اس پیلېږي، پنځه اس تر هغه وخته پورې چې پنځه اس مخکې له دې چې له څلور ډي او څلور اف څخه، او هم په همدې ترتیب سره شپږ اس چې دي مخکې له څلور اف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چش کېږي ډکېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وضع کړله، چې هغه قاعده کښې وایي الکترونونه چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیټالونو کښې داسې ځای پر ځای کېږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی ان او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ال، د دوی ان جمع ال د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چه شي اوسي؟ کوچنی اوسي. یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو ان جمع ال یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي، نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي کوم چې د هغه د ان عددي قیمت کوچنی وي، یعنی ال به کوچنی وي د ان څخه یا ان منفي یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې مخته ولاړ سو، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویې او اوربیټالونو کښې ځای پر ځای کېږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي. په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو ان جمع ال کوچنی وي، الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ. هر څومره چې ان جمع ال کوچنی وي، د دې الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وایي ال چې د موږ او تاسو ویله چې خپله ال چې شو اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او ان اصلي کوانتم نمبر. نو ال وای کېدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کېدلی شي چې مختلف قیمت واخلي، یا هم کېدای شي چې اس اوسي، یا هم کېدای شي چې پي اوسي. په همدې ترتیب ال کېدلی شي چې جي اوسي، ال کېدلی شي چې اف اوسي. که چیرې ال مساوي په اس سره سي، نو اس کولی سو چې موږ او تاسو وایي دلته د ال قیمت مساوي کېږي صفر سره. او که چیرې ال په همدې ترتیب سره پي اوسي، په پي کې د پي کې بیا د ال قیمت مساوي ده په یو سره. او که چیرې ال مساوي دي اوسي، په ډي کې د ال قیمت مساوي کېږي په دوه سره. او که چیرې ال مساوي په اف سره اوسي، د اف په اف کې د ال قیمت مساوي ده په درې سره. ده زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو دوه سوال مطرح شوي دي. هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل، او دوهم سوال ال قیمت مساوي په څو سره وو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نن نوې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد.